وی ای ډیوی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه ماخام په خیر دا د هلو وی ای دربانو چارو خبرونه ده چې له واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي نن د شروع یا چاشمې ورځ د اکتوبر 28 ده او د تلی میاشي 10 نیټه ده واښوې په پیښور کې د ماخام او په کابل کې د ماخام شپګنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 10 بجې د هلو وی ای پرې خبرونه کې زه احمد فواد لامی تاسو کوربه يم او دا زلمو د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتک او د ویزو د اخیستو ستونزې دي نن په جلال آباد ښار کې د لسونه زیات کسان چې زنانه هم پکې شامل وي د پاکستان د ویزو اخیستو په ټیل ماټیل کې د پخو لاندې مړ شوی او لسګونه نور زخمیان شوی دي د دې غمیزي وجه څه ده او د ستونزې د هواري لپاره څه کېدای شي په دې خبرونه کې بل بیلا بیلو ملمنو سره په همدې خبري وکړو لمونږ سره پاتې شئ خو مخکې تر دې چې د خبرونه لملمنو سره خبري پیل کړو اول د یادونه وړ غنم چې په کابل کې د پاکستان سفارت یو رسمي بیان جاری کړی او په غو کې د جلال آباد د پیښې په اړه خواشینی او غمرازي خودلې ده مګر په هیڅ ډول یې ځان ذمہوار نه دی ګڼلې د پاکستان سفارت په بیان کې راغلی چې دا پیښه په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګری 15 کیلومتر لری په داسې ځای کې شوې چې انتظامی د افغان چارواکو په لاس کې وو سفارت زیاته کړی چې په جلال آباد کندهار مزار شریف او هرات ښارونو کې به د پاکستان قونسلګری د ویزو ورکولو ته دوام ورکړي په بیان کې دا هم راغلی چې د پاکستان سفارت د ویزو د ویشلو د پروسې په بهتر کولو کې د افغان چارواکو او افغان وګړو همکاري غواړي
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
د خبرونه په سر کې به د افغانستان د ننګرهار ولایت لوالي خاغلی ضیاءالحق امرخیل صاحب سره خبري ولرو او د غنبو پښتو چې په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری فعالیتونه څنګه تنظیمیږي او په دې کې د افغان چارواکو ونډه څومره ده ځکه چې په سفارت لخوا نه چې څه بیان جاری شوی دی د پاکستان سفارت ځان د دې پیښنه لري حساب کړی دی او ویلی دی چې دا انتظام تر ډیره پورې د افغان حکومت د چارواکو پورې اړه لري نو ښاغلی امرخیل صاحب له موږ سره دی ورته خراغلاس وایو امرخیل صاحب ستړي مشي په خیر راغلی
ډیر عزت مننه خپل سلامونه تاسو همدارنګه تاسو د لارې د افغانستان نجیب او شریف لست خپل سلامونه وړاندې کوم او په دې ری بخښنه چې نن مو د سیاست خبر درلودل یو بل حادثه مو په ننګرهار کې درلودل چې ټول خفقړی یاستو نارامه کړی یاستو او همدارنګه د خوښی نه خبره ده زه غواړم چې د افغانستان د عزت او لستر د دې حق لبانی معلومات ورکم چې د کسرنګ چې ټول په جریان کې استي د اتو میاشتو راهسي د کورونا په خاطر باندې د کوزی پښتونخوا سره لار بندوا او په ننګرهار په جلال آباد ښار کې کوم کونسلۍ چې دلته ده د واز ننګرهاریانو ته ویزا نه ورکړي د اتو ولایاتو لپاره د هم جنوبی شرق او همدارنګه شرقي زون لپاره دوهمدار چې دلته ویزی تقریبا د ورځې تر زرو پورې د کونسلۍ چارواکي ورکړي مراجعین د حد نه زیات دي او همدارنګه غوښتنه د حد نه زیات ده لسکونو زر افغانان غواړي چې ویزا واخلي او کوزی پښتونخوا ته یا پټوله کې پاکستان ته سفر وکړي ما متواتر څو مجالس په دې حق لبانې دی پاکستان کونسل سره دلته درلودل دوی هم خپل همکاري خودنه وکړه اما مشکل دا چې دوی وایي چې موږ د زورو نه زیات درفت دلته نه لرو د زورو نه زیات وګړو ته ویزا نو سو ورکولای او همدارنګه د پالیسی په سطح باندې چې ځینې کارونه دي هغه تدابیر ونی چې مثلا موږ پیشنهاد دا و چې دوی باید یو انلاین سیستم ولري د انلاین له طریقه یا همدارنګه د ټکنالوژي نه استفاده وسی خلق په ځان ثبت کې دوی به راو غواړي او یا همدارنګه یو شرکت ته دا ورکول سی لکه څنګه چې د هندستان ویزه په کابل کې ورکول سی وي نو دا به کار ډیر اسانه کړي د شرکت لاري اما هغه د دې خبره دا و چې د دیمن دی وزارت خارجه په سطح او همدارنګه د افغانستان د وزارت خارجه په سطح به دې خبري وسی دوهم بحث دلته موجود ده چې د افغانستان بایزه تولس په جریان کې وسی هغه در چې په موقعیت چې د قونسلۍ کوم موجود ده هغه د خار مینځه نو په یو وخت کې 2-3 زره نفر یا 10,000 نفر مراجعه چې کله فونسلی ته کوي دلته موږ ټول خار ور سره باندې دي خار تر څنګه کوڅې دي او همدارنګه ویر دلته موجوده او که خدای نه خواسته یا موټر بم وسی یا همدارنګه یو انفجار وسی د تلفاتو کچه به موږ ډیره زیاته وي او همدارنګه تهدیدي راپورونه هم موجود وو نو بینان مشوره په دې باندې وسو چې دغه منګه دا کراود یا همدارنګ دا بیروبار د فوټبال سټیډیم ته انتقال کو، اول ته ورته یو نوبتي سیستم ایجاد کو چې په نوبت باندې خلق خپل نوبت واخلي او بیا همدارنګ هماغه نوبت په اساس باندې کونسلې ته مراجعه وکړي. دې سیستم تر وی ونی پورې ډیر ښه کار وکړ. اما نن چې خلک مراجعه کړي و تقریبا د 50,000 نه پورته تر لک پورې چې ټول سټیډیم هم ډکو، د سټیډیم نه بیرون ټولې کوڅې هم ډکې وې. امنیتي تدابیر هم ښه کلک ورته نیول سی وو. 360 امنیتي سربازان هلته په دنده بوخت وو. اما تر دې اندازې خلکو رجوع کړی و چې د موږ امنیتیانو هم دې نه و توانېدلي چې دا کنټرول کړي، او کنټرول یې هم ډېر سخت ده. نو په همدې خاطر باندې بدبختانه په تاسف سره باید ووایم چې زموږ یولس افغانان په دې کې په شهادت باندې رسیدلی دي چې درې نارینه دي، باقي ښځینه دي، او همدارنګه 13 نفر زخمیان مو درلودل. نو بحث مو پیل کړی ده، همدارنګه انویسټیګیشن یا تحقیق مو پیل کړی ده چې همدغه دلیل څه وو. اما یو څه په غرده ویلی سم، تر څو چې مرکزي حکومت د افغانستان او همدارنګه پاکستان یو مناسبه حل لاره پیدا نه کړي، د محلي حکومت له توان نه دا موضوع بیرون ده. او صادقانه مونږ هم ډېر ستړي کړي یا سوزکل ته حکومت واجب دی ویزه توزیع نه ده، او نه د محلي حکومتداري مکلفت به دی لري چې ویزه کې مداخله وکړي یا همدارنګه ترتیبات دی ونیسي یا ټول ورځ انرژي پر مصرف کړي. او بل د خلکو بې صبري دا هم یو غټه سونده و چې ټول را کټیدلی دي او ویزه غواړي. نو په دې کې عوامه په هوی ته مالتیا ستاسو چې موږ خپل واسي پوری کوو، او همدارنګ نور دوستانو څخه هم هیله دار چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
که مننه امرخیل صاحب، تاسو تقریبا زما ډیر پوښتنه ته جواب وایي. پوښتنه خبرو ته به دوام ورکړو. ښاغلو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي نه اوري، او زموږ سره چې میلمه دی هغه د ننګرهار والی ښاغلی ضیاءالحق امرخیل صاحب دی. امرخیل صاحب، مخکې له دې نه څنګه وو؟ آیا دا ګڼه ګوڼه په دې وروستیو کې یو دم زیاته شوې ده د ویزو په خاطر په جلال آباد کې، او که مخکې هم داسې مشکلات څه وو؟ ځکه چې مخکې هم ځینې رپورټونه په دې برخه کې راغلي وو.
ګورئ، ما مخکې دوري وکړه، پس له 3 میاشتو چې قرنطین وو یا کورونا وایرس په خاطر باندې لارې تړل شوي وې، یو دم د څلورو دیوی هفتې راهیسې ویزه خلاص سو. سرل دینه چې پاکستان حکومت نوی پالیسی د ویزې په حق لبان اعلان کړي، دلته د خلکو هجوم بحثه. د اتو ولایتونو مراجعین دي. ننګرهار هم یو سرحدي ولایت ده، کونړ هم په همدې شکل، لغمان، خوست او هغه ولایت چې هغه په دې سرحد پراته دي، اکثره دي کنسولې نه ویزه اخلي. دغه ځینې نیمه کورنۍ کوزي پښتونخوا کې پراته دي، کاروبارونه دي، د کورنۍ غړي اوسېږي، محصلین دي او تجاران دي مختلف. نو په همدې خاطر بیروبار ډېر زیات شوی. چې حل لارې دا ده چې کله چې یو قوم دو خواته اوسېږي، یو 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 نسل دو خواته اوسېږي، ضرورت دې ته نشته چې ویزه دلته موجود وي. زه فکر کوم چې د ویزې ورکړه په دې حق له به همیش ستونزې وي، مشکل به وي، د دې نه مخکې ستونزې وي. او موږ اوس ویره دي لرو که دا پروسه هم داسې دوام وکړي، د کنټرول نه ووځي. ښه خبره دا ده چې مرکزي حکومت چې ما نن خبرې ورسره کړې دي زموږ وزیر صاحب خارجه سره، هغوی باید ان شاء الله که خدای کول دا موضوع به د پاکستان وزیر خارجه سره لوړ پوړو سره بحث کړي، یو مناسبه حل لاره پیدا کول پکار دي. دا که موږ دلته قطارونه ترتیبوو یا همدارنګه ټوله ورځ دوی امنیت ونیسو، په دې ملک کې جنګ ده، ستونزې دي، مشکلات دي. نو د محلي ادارې له توان نه دا بیرون ده، او نه یې دنده ده چې ټوله ورځ په ویزه باندې تمرکز وکړي. زموږ پولیس ټول په همدې باندې بوخت دي، زموږ په نظم ډسپلین کې ځوانان په دې باندې بوخت دي، اما له توان نه بیرون خبره ده.
امرخیل صاحب، په ننګرهار ولایت کې دا د تورخم پوله یا د تورخم سرحدي دروازه چې ده، په دې باندې اوس تګ راتک په څه ډول دی؟ آیا دا د ویزې سیستم په ډېر سخت ډول باندې تطبیقیږي او کنه؟ دواړه خواوې، هم د افغانستان خوا هم د پاکستان خوا.
ګوري، که معلومات زه لرم، دوی په اونۍ کې 3 ورځې 4 ورځې افغانان له دې خوانه پرېږدي، او هغه افغانان هلته سفر کوي چې ویزه ولري. د ویزې نه ما سوا دوی اجازه نه لري، که معلومات چې زه لرم د تورخم څخه. نو د ویزې شرط کړی ده، د ویزې نه بغیر اجازه نشته ده. بیا هم تمرکز په دې باندې کوم، دغه حل لاره چې مخکې ما یادوري وکړه، یا آنلاین یا همدارنګه یو شرکت ته ورکول، او یا ویزه معافول، د دې درېونه بل لاره به مشکل وي چې موږ روزانه به همداسې مشکلاتو سره مخامخ. دوه کاله وړاندې مشکلاتو سره مخامخ وو، عملا کابل کې کابل هم ورسره مشکل سره مخامخ ده. نو دې ته یو مناسبه حل لاره چاره پیدا کول پکار دي. د خلکو غوښتنې د ویزې بې حده زیات ده، یعنی تاسو خپل فکر وکړي چې موږ اخیری امکانات په کلار باندې واچول چې هغه سټیډیم ده پام دې خاطر مو سټیډیم ورکل چې سټیډیم کې ډېر خلک دي شي پام دې خاطر مو ورکل چې حالت تلاشي په اسانۍ کې دي شي په دې خاطر مو ورکل چې وی حالته دی وبو د ښاک او همدارنګ د نو ترتیبات ورته نیول شي وو نو هغه اخیری اپشنونه مو په لار باندې واچول نو کله چې دغه څه سنځي چې د محلي ادارې نه پورته وي باید د مملکتونو په سطح باندې ورته حل لار پیدا شي
که په اخر کې یو همدان راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان ژوبل شوي دي او د دوی د علاج لپاره څه کارونه شوي دي
متاسفانه متاسفانه موږ یو لس نفر شهیدان لرو چې درې نفر یې نارینه دي او باقي موږ خزینه دي چې اکثره ته موسم دي د سن نلول دي هم نارینه هم خزینه او ډېر لس نفر زخمیان لرو د زخمیانو د غتر څنګه موږ 15 پولیس هم زخمیان لرو چې هغه هم په دې کنټرول کې تل کې دی په هولاند سیوی دی نو بیروبار به هدا زیاتو تر لک نه زیات یا سل زر نه زیات مراجعین نن رجوع کړو
ډیره مننه امر خیل سی بریلی اوسې ژوند اوسې
خیر اوسې ډیره مننه سلام علیکم
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
او دا چې نن په جلال آباد کې څه پیښ شوې دي او دغه د ویزو د اخیستو قطارونه او دغه د تنظیم چارې څنګه پرمخ تللی دي او څنګه پرمخ دي په دې برخه کې به اوس د جلال آباد ښار نه موږ سره ښاغلی عبدالرحمن معاون چې د ملي والی ټولنې د ختیځ ځون مرستیال دی او د مدني ټولنې غړی دی هغه را سره خبرې وکړي چې په دغه برخو کې شامل دی او فعالیت کړی دی عبدالرحمن معاون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی تاسو نوم ډیر
مننه دغه برنامه ته مو بلنه را کړو دعوت مو راغلو
سلامات اوسې مامن صاحب که اول د نن ورځې د غپی په اړه وایسته چې دا پیښه څنګه را منځ شو مستاس معلومات سي دي او اصلي وجه څه و آیا د روس پورې څه چړې نشي ودی نه دي شي وي
نن تاسو ته به تر معلومات چې ننګرهار ولایتي ادارې بیگانه په فیسبوکونو کې سوشل میډیا کې اعلانونه وکړل چې سبا یوازې پاسپورتونه راوړي او راځي په فوټبال میدان ته راوځي دلته اتمیاشتې کېږي پاکستان ویزې بندې کړې دي څلورو ولایتونو خلکو په ننګرهار په فوټبال میدان باندې هجوم راوړلو اعلانونه اورېدلي وو دلته مشخص خبرې نه ټول دي چې پاسپورتونه راوړي دلته بکسې ښودل شوې دي چې بکسو کې به خلکو پاسپورتونه اچول نو بدبختانه چې دلته امنیتي زمونږ سیستم یې صحیح جوړ کړی نو پولیس نفری صحیح ولاړه نه و دلته بیربار د خلکو ډیرو خلک ټول راغلي وو د کنټرول نه خلک ووتي وو بس دلته تیل ماټیل کې هغه کوم سیاسري چې زیات عمرونه وو مریضانو په غوبل او په دې ګڼه ګوڼه کې خپلاندې شول خلکو په صبرې کولا خلکو رش ډیرو درګونه خلکو سیستم د څه و چې باید به خلکو د څه نه ویل چې ټول راشي او پاسپورتونه او دغه ټول خلکو لزر نه ډیر خلکو یو بدبختانه د پیخه پیدا شو یوازې دا و چې امنیتي ځواکونه دلته نیمګړتیا وي کومندان امنیت وایي چې دلته مشکل دی امنیتي پولیسو دی هغه وایي چې مزما تشکیل کم دی خو بیا هم هغه خپل وسه کړي و او خلک د کنټرول نه وته ډیر خلک جوبل شو له تقریبا 12 پورې هغه عمرونه زیات هغه زنانه خپلاندې شو
مامن صاحب په دې برخه کې تاسو یعنی د مدني ټولنې د فعالانو څه برخه و په دې تنظیم کې د دغه غني ګونی په داتې روڅو ورځو کې او یاد نن ورځې په پیښه کې
هغه مخکې یو نیمه ورځ منکار کړي و هغه کې د ننګرهار مدني فعالان نستول نه وی چې څلوېخ کسان موږ ورته ورکړي او زخلو ماري کې هغه کې زموږ مدني فعالان او د کسان جوړونه کې تنظیم په برخه کې خورا رول ادا کړل او دا ځل چې دیو د برنامه جوړ کړل نو مدني فعالان نو غوښتي او موږ هم اشتراک په دې ورځ باندې نه وکړې سار وختي د غوبل جوړ شو او غنګونه ډېر شي او سار وختي دا موضوع شي
او بل خبره دا ده چې په خوا خو دلته ځینی ریپورتونه ورکول کېدل چې په جلال آباد کې د قونسلګری مخې ته ځینی د کمیشن کاران هم فعالیت درلود او د خلکو نه پیسې اخیستلې، بیا به د فساد خبرې پکې رامنځته شولې. اوس هغه د کمیشن مسلې څنګه شوې دي او د غنګونه چې جوړه شوې ده د دې وجه څه ده؟ ولې په خوا داسې نه و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کوم کمیشن کاران چې په کمیشن کار کوي هغه لین جدا دي، دې سره د تعلق ډیر نه ساتي، اړیکه نه لري. هغه عمل ته د نوی کونسلګری کې خپل کو سره لین دي چې هغه 2000-2500 روپیه دي افغاني، پاسپورت له سړی نه دی واپس ورته کور کې ورته پاسپورت ورکي. هغه سیستم جدا دي، قابل کې هم دفترونه معلوم دي، فیسبوکونه کې هغه ادرسونه ورکي خپل هغه مخه څوک نشي نیولې ځکه هغه طرف نه راځي. پاکستان کونسلګری کې هغه کار دی، دې سیستم کې کمیشن کارانو رول ځکه نو چې دلته یو کس دوه کسانو دلته تقریبا یو اندازې مطابق 6000 کسان کېدی شي چې د فوټبال میدان ته د خلکو هجوم راغلي.
په دا 6000 کې چې تاسو ویلې نو د ورځې څومره ویزی ورکول کېږي، څومره ویزی ویشي د پاکستان کونسلګری؟
پاکستان کونسلګری موږ سره مدني فعالانو سره ولایتي ادارې سره راست کې د ننګرهار قدرمن والی دی هغه سره خبره ده. ورځ 1500 پاسپورټونه کړو، یا والی څه وویل چې دې شي د 200 کم شي بیا د کسان په سبا د پاره موږ بیا طریقه نه لرو چې کوم چې واپس پاسپورټونه کیه به سګي. هغه والی څه وویل چې زر کسان به موږ درته لیږو، یا مدني فعالانو دی یونیم درته دی یونیم ورځو کې چې 3000 یا 3000 ټوپنه ورکړلې
معلومات راکړي چې دا څنګه پروسه ده، په څو ورځې نیسي، او دا د ټوکن قصې څه ده، او څنګه پاسپورت چیرې ورکول کیږي، او بیا څنګه ویزا بیرته ورکول کیږي؟ ما چې په سوشل میډیا کې ځینی تصویرونه ولیدل نو هلته ما داسې ولیدل چې په سټیج باندې هلته خلک چې ولاړ دي د پښو لاندې پاسپورټونه پراته دي، هر څه ګډوډ دي. دلته د پاسپورټو د ورکېدو یا د ویزو د ورکېدو خبره نه رامنځته کیږي؟
دا کوم پاسپورټونه چې پښو لاندې شي ما مو وکړل سینو مام جی کړی دي، دا هغه خلکو بې صبري او بې ورختایي و چې دا پاسپورټونه غورځي بلان دینه. دا خلک چې ولادي په هجوم کې دا پاسپورټونه بره تقریبا یو 3 متره بره هغه دا برانډه ده، دا برانډه ته غزارۍ چې ورک شو کا پاتې شو، بیا دې برانډه کې دا خلک چې دي دا پاسپورټونه جمع کوي او پکې کې اچي. بل اور سسٹم دا و چې موږ په کمپیوټر کې سیجاولو نمبر بم لیکلو ټوکن بم ورکولو، هغه لیست به بیا موږ کونسلګری ته لیږلو، هغه لیست مطابق او ټوکن مطابق به سړی دننه کېدو. هغه هیڅ گنجائش درغلی نه و. دا نن د پروګرام داسې و چې دلته بکسې غوډل شوی، شل بکسې غوډل شوی ولایت ادارې دغونه، په دې شل بکسو کې به زر زر پاسپورټونه اچول کېدل چې دا شل زر جوړېدل. نو دغه نن سسټم دغه و چې دا پاسپورټونه گزار کړی دي، دا شماري دا به بس کې اچي او دې بس ته نمبر ورکي او دې لپاره به وخت اچي. او نن اعلان دا کړو چې خپل پاسپورټونه کې به تاسو د ټلیفون شمیرې لیکي، دغه شمیرې په اساس باندې به د خلکو ته زنګ وي چې ورکشو پاسپورټونه نوبت فلاني ورځ فلاني تاریخ باندې ځان ورسو، هر یو سړي ته به زنګ وال کیږي. نن سیستم چین شو، سیستم یې دغسې و چې په بکس کې به زر پاسپورټونه اچول کیږي، هر پاسپورټ کې دا سړي خپل نمبر لیکلی وو، یو ته بیا وخت ورکول کیږي، بیگانه به زنګ وال کیږي چې ورور سبب کونسلګری مو کې ترازی ستانه وبتي. سیستم ډیر ښه و، ورایتي ادارې ډیر ښه سیستم جوړ کړی و. یوازې زموږ بدبختي دا وه چې پولیسو نفري کمه ده، ننګرهار کې د پولیسو تشکیل کم دی، د هغه ظاهرشاه حکومت د وخت نه تشکیل دی، نوی کیږي نه دا تشکیل. هغه صرف یوازې د خپل قرارګاه د قمانداني د ماموریتونو حفاظت نشي کولی، دومره پولیس کم دی. د وزارت داخله رئیس جمهور په ټول خبر دی، څنګه د 15000 کسانو کنټرول نه د کمانډان په وخت کې و، نه د ولایت په وخت کې و، نه امنیتي چارواکو په وخت کې و. د دې وایي چې موږ امنیتي ځواکونه کوي چې موږ تاربیا هغه تاریا او کسان هم چمتو کړی دروغ وایي. دلته د کنټرول نه خبره وته و، دلته د کنټرول خلک نه شول، لاندې نو درېدل. تاسو به اسینه سوشل میډیا کې کتلی دي، ته به وایي چې بیت الله ته عمرې ته تللی دي، حجر اسود باندې مونډه وي، هلته هم داسې بدنظمي نه وه. دلته یو طرف ته وای چې پاکستان طرف ته نه ځو، دلته په مریضانو باندې ناروغانو باندې خلک مړ نه شول، د ویزو اخیستو باندې خلک مړ شول. دلته
ماون صاحب، د یو خدا د افغانستان د چارواکو او د افغانستان د پولیسو مسله مو ویل، خو هلته تاسو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری له چارواکو سره هم تماس نیولی دی کنه؟ دوی په قونسلګری کې څومره کارکونکي لري؟ آیا پوره کارکونکي دي چې دغه ویزو رسیدګي وکړي او دغه ویزو کارونه خلاص کړي؟
موږ پاکستان قونسلر سره د افغانستان کې د پاکستان سفیر سره ټول څو ځله په دې باره کې ناستې کړې دي. هغه وایي چې موږ سره کوم امکانات دي په ټول دنیا کې، اوازنې افغانستان کې موږ دومره ویزې ورکوو، په ټول جهان کې دومره ویزې څوک د ورځې نه ورکوي. بله ورځ کابل کې افغان پاکستان سفیر مدواتیز کې ناسته کوي چې موږ 15 ورځو کې 19,000 افغانانو ته موږ ویزې ورکړي دي. 19,000 افغانانو ته نن چې 6,000 تللي دي، نیم افغانستان پاکستان طرف ته روان دي. هلته خلک دي، هلته کورونه دي، هلته خپلوان دي. یوازنې مشکل دا دی چې افغانستان پاکستان افغانان دی غوړانی شي، دا مشکل نه دی. پاکستان او کنسلګری مونږ ته وایي چې ستا پیښور کې کنسلګری چې یو کړکی ویل کړی ده، او دلته ما دلته 15 شپږ نه کړکی ګانې یې نه کړي دي. ته ما ته هلته پاسپورټونه د ورځې سل نه راکې، زه تا ته 900 پاسپورټونه زر ویزې در کوم. دا مو خپل مشکل وایي مونږ ته. مونږ ته وایي چې مونږ نور دومره انسانات نه لرو چې مونږ ټول پاکستان کنسلګری عملت دلته راوړو. تاسو په کابل کې هم دغسې بیروبار دی، په نور او کویټه لاره چې دغه عمومي یله ده، هلته څه پابندي نشته. که پاکستان حکومت داسې وکړي لکه کویټه کې ټول ګیډر ته یله تړلی، یوازې تذکیرې باندې سړی تللی شي، نو څه وجه ده چې دلته یو بام او دو هوا په تورخم کې ولې مونږ ته دا ګیډ نه لګي؟ مشکل څه شی دی؟ دلته نږدې مونږ هم سرحد مې ورسره، کلتور او عنعنات هم زموږ ورسره یو دي. دلته په مونږ باندې ګیټ بند کړی دی، او کندهار کې هلته شپې ورځې پیتګورامد کېږي، هلته څه مشکل نشته. حکومت غواړي، افغانستان حکومت غواړي دغه مشکل ته پای ټکی کېږي، نو پاکستان حکومت سره دې خبره وکړي. لکه یورپ کې، اروپا کې داسې کېږي چې یوازې پاسپورټ باندې خلک ځي راځي، دغسې بیا هم مشکل لیدی شي.
ډېره مننه د ملي یووالي ټولنې د ختیځ زون مرستیال او د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن معاون صاحب چې مونږ سره مو دا معلومات شریک کړل. ژوندي اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه. ډېره
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
بیا هم کرالی دا وی وی ډی ریډیو دا تاسو موږ غږله واشنگټن ډی سی ناوري، او د خبرونه په دې برخه کې لمونږ سره پاکستانی سفارتکار ښاغلی رستم شاه مومن صاحب دی چې یو وخت په کابل کې د پاکستان سفیر هم پاته شوی دی، چې ورته خراغلاست وایو. رستم شاه مومن صاحب، ستړي مشه په خیر راوړی.
ډیر مهرباني، تشکر.
سلامات اوسې مومن صاحب. تاسو به د جلال آباد د غمیز په اړه نن په خبرو کې اوریدلې وي، په دې برخه کې بیا هم دا پوښتنې راولړ شوې دي چې دا د ویزو ستونزه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولې ناوریږي، ولې دا مشکلات موجود دي؟ اول کې غواړم له تاسو نه واورم چې دا د ویزو مشکل ورځ په ورځ ولې زیاتیږي، ولې یو داسې راهی کار یا طریقې کار نه جوړیږي چې دغه د ویزو مشکلات کم شي؟ تاسو خو د سفارت سابقه لری، هلته مو کار کړی دی، آیا دغه شته یو طریقې کار جوړول سخت ده که آسانه؟
زه خو مې چې دا مسله باید چې دا مسله راځي د نوې ځکه چې ډېر خې او نظام روانو، افغانان به بغیر د پاسپورت او بغیر د ویزو نه به تګ را تک به په خم باندې چمن باندې او په نړۍ یو شل پینځه دارې وي. دا غیر پس دا لارې ټولې بند شوې، او دا تګ را تګم چې کوم دی بند شو، او د پاسپورت او د ویزو نه بغیر چې کوم دی تګ را تګ مطلق بند شو. نو اول سره خدا خبره چې دا شی غلط وو. د پاکستان دولت چې رقم فیصله کړی ده، ما دې سره اختلاف دی، دا نو په کار. بل خبره دا ده چې دی پاسپورت او د ویزې خبره لازمی کولې، نو باید چې بیا بندوبست کړی وي. بای چې بیا په جلالآباد کې او په کندهار کې، په هرات کې، په کابل کې، په لور وینو کې کم کم ځای کې د پاکستان د سفارت د دفتر دي، الته عملازیه تکړې وي او لرته چې کم نه غیته چې کم نه مشينري ور کړې وي او الته داسې بندوبست کړې وي چې په ګنټه کې دوه ګنټو کې دلنه دلنه باز خلکو ته کم نه ویزه جاری کړې شوی دلته خلک ډیر لسته خلک افغانان دلته وسیږي بیا چې کم نه غی خپل خپلوان دي بیا دا غی چې کم نه دغه دی دا علاقې پر راځي بیا دا غی څه په سکولونو کالجونو یونیورسيټو کې داخلي هغه ته دی راځي بیا مرګ ژوند پتی بیا تجارت والا خلک دي نو دې ته په کار کې کتلې وي او دا څه دا پروسیجر چې کوم دی دا الیک آسان کړی وي خدغه ونشو یو طرف ته چې کوم دی نو پابندیانه ولګوري بل طرف ته عمله ماغه دا سټاف ماغه دی وسایل ماغه دي نو هغه د ورځې زربي دی او 500 بيزي ورکولې نشي خلکو ته تکلیف دی څار وختي خلک راشي د شتي خلک راشي په قطار کې ودرېږي یو یو بجو پرې د ورځې په قطار کې ولاړی دا نه د افغانستان کې ریلوی تشویش پیدا شوی دی ډېر زیات دا غیر مشکلات پیدا شوی دی بای چې د ټول پالیسی باندې سمدستي نظر ثانی وکړي شي که نظر ثانی ونه کی د پاکستان کې سالتا ګډ ویل پاتې دی هغه به هم زما په نس باندې ختم شي
مومن صاحب ځینی داسې نظر لري په افغانستان کې چې پاکستان د دغه ویزو سیستم او یا د ویزو ورکړه هم د یو سیاسي مقصد د لپاره راځي دا مسله هم د سیاسي مقاصد لپاره کوي ستاسو نظر څه دی په دې کې به د پاکستان څه سیاسي ګټې وي چې د ویزو سیستم لګولې او دومره لوی سونز را مخته شي وي دي
دې کې هیڅ سیاسي دغه نشته دا صرف یو ممبر ته یو نه اهلیت وایو نہ لایقیب ورته وایو د افغانانو د مسلې نه ځان نه خبرول دي د دینه پاکستان ته اس پلاس باندې ورځي نو ستونزې بډېری تکلیفونه بډېر پیدا شي پلاس ورته د پاکستان دغه ایمیج وچتیږي او نه چې کوم دی الته ګډ ویل زیاتیږي نو څه فکر کوم چې سیاسي پدې کې سنشتا او دا صرف د مامورینو چې کوم کوتا نظر دی دا غي یو ثبوت دی چې یو د سه معمولی شان دغه واقع په دې باندې باید چې افغانستان او پاکستان یو بل ته ورلنشي وي هغه د ډیر پاره استعمالي کې چې د دواړو ملکونو د دواړو ملکونو د خلک دی یو بل نور هم لري شي
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
سمشام مومن صاحب د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحد په کرخه چې د ډیورن کرخه ورته هم وایي او د پاکستان په نظر د رسمي سرحد د افغانستان نه مني په دې باندې د اغزن تار وزغلول شو یا خندق وشکول شو خندقونه وشکول شو نو دغه هم یو نو په باور د خلکو تګ را تک ډیر کم کړی دی او یعنی امکانات ور کم کړی دی او خلک له سونزو سر مخ کړی دی د ډیورن پرکر کې باندې دغه مانیو جوړول تاسو څومره ضروری ګڼئ د حکومت چې دا کار کوي د پاکستان په دې سره څه لاس راوړي دي
په دې باندې مالی کلهم کړی دي د دې بالکل هیڅ ضرورت نه و چې کوم خلک تخریب کوي دغه کوي هغه د پاره نور لارې ډېری دي خدا دغه 2200 کیلومتره پوله چې کوم نه په دې باندې تار تړل او پای باندې یو بلین ډالر مصرف کول دا یو ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی غلطي ده او زه فکر کوم چې دا د پاکستان او د افغانستان منځ کې یو مستقل خلیج کوم دی جوړ شو یو دغه خبره ده چې دلته څه قومونه دي چې نیم دلته نه مته یی لکه زمون قوم ومن نیم مته یی نیم مته شلواري چې کوم دی اخوادي صدیق وادي وزیر چې کوم دی اخوادي صدیق وادي دا شان د پالچم کني او د منګل نیم اخوادي نندې خوادي سالار ری او باغون نیم اخوادي نندې خوادي دغه د پوری نخواته جیداد دی د دې خلکو د پوری هغه طرف ته جیداد دی مړی ژوند دی تکر تک دی تجارت دی دا ټول ختم شو هغه تجارت هم ختم شو تکر تک هم ختم شو د چا زیادادونه دی اخوا طرف یا دې طرف ته هغه ته وس تکر تک هم ختم شو نو دا چې کوم دی یو د مستقل د کرکی او د دغه یو بنیاد کې خولل شو او پاکستان ته پلاس باندې اس ودنله وجود ده نه یالته چې کوم دی بدنامي نو هم نورم زیاتیږي او د پاکستان خلاف فضا نورم چې کوم دی زیاتیږي
نو نن سبا خو په پاکستان کې دا خبره هم روانې دي چې لوی خبرې یا لوی تصمیمونه او خصوصا د افغانستان پاک لاویا د نړیوالو روابط او یا نړیوالو تعلقات په اړه غړ تصمیمونه یا فیصلې چې دی هغه ملکی مشان نشي کولای ځینی انتقاد کوي د حکومت مخالفین دا خبره کوي بلکې وای استابلیشمنت او یا پوجي دا فیصله کوي. تاسو په نظر دا د ډیورن د کرکې باندې دا د اغزن تار غلول او خندقونه شکول دا به د شاف فیصله وي؟ په دې فیصله سره چې تاسو په اور باندې انتقاد هم وکړه دا د استابلیشمنت او د پوج کار دی؟
دیکھیے سول حکومت او ادارو زمر لاس نو اور ذکر کرکم کے بھائی کے وسط بانے دوبارہ غور اسی اور دے دا نقصانات چکم شوی دی دے جائز و اخت بغر اور دے چکم دے جائز و واقع سے دیشی اور بے پدے بانے زان پوئے کلیشی چھو دے دیوال اور دے تار لگولو پیدا بالکل نشتا اور دے تخریب خبر چکم دا لغدار چھو تاسو من په افغانستان کې کوشش وکړو چې الته امن راشي چې الته اداري مضبوطی شي اداري مضبوطی شي او امن راشي نو په دې شپېته او یا کال کې مخکې چرته نقصان نه ورسېدلی اوس بولې راځي نو جل نه دا مرض کو جل نه دا غي علاج کول پکار دی دې سمپټم علاج کول نه دی پکار نو زه فکر کوم چې بده باندې بای چې دوباره غور وکړي.
مومن صاحب نن سبا ګورو چې د پاکستان اقتصادي حالت هم ډیر کړکیچن شوی دی لسون سره مخ دی د قرضو مسله ده د تجارت مسله ده او بیا دا کرونا وایرس عالمی وبا راغله چې د ټولو ملکونو اقتصاد وروزه په داسې حالت کې چې چیرته د دوو ملکونو ترمنځ د تګراتک ستونزې هم زیات شي نو تاسو په نظر د پاکستان په اقتصاد د افغانستان په اقتصاد د سیمه په اقتصاد به څه اثر واچي؟
منفي اثرات به وي ځکه چې ډېر منفي اثرات به وي ځکه چې پاکستان خو نظر دا و چې افغانستان کې امن راشي نو د سنټرل ایشیا ته بلار خلاص شي او دا غي دا هایډرو کاربن وسایل چې کمی د ګیس او د تیل او غینه په پاکستان استفاده وکړي بیا افغانستان د سر دوباره ودانی کمکار دی هغه کې په پاکستانی ټیکنالوژي او ټیکنیشن د ولت انویسټمنت او دا غي په کوم نه پاکستان ته پیدا یي افغانستان ته پیدا یي هغه شی خوراله افغانستان ته امن رانه وو ولته چې کوم د پاکستان او د افغانستان تجارت وو هغه په یو وخت کې 2 بلین ډالر تر رسیدلی وو هغه سره پرې وته 500 میلیون ډالر تا نو هغه کوم بایلیټرل ټریډ ورته موږ وایو هغه هم چې کوم نه ډیر کم شو نو د سنټرل ایشیا ولا خبره خو په ځای پاتې شو نقصان خو د خامخا نقصان
من سي سفارتکاران په دې برخه کې خصوصا په کابل کې چې پاکستانی سفارتکاران دي تاسو په نظر په دې د دې سوندې په لری کولو کې څه کولای شي د دوی ونډه تاسو څنګه ارزوي؟
یره خپل فواری خو بکې خو زه فکر کوم چې دا د دار والا خبره چې کوم نه دا پډیر ولوي سته باندې واښوي د نو دې کې دا غي کې دې شي دمر وسندر
محمد صاحب تاسو مخکې دا د قومونو د جداوالي خبره وکړه او دا چې د دوی ترمنځ باید تګراتک تاسو نه جوړی نشي خو دیوی خوانه د دوو ملکونو ترمنځ تاریخ ته کوو ګورو دا د ډیورن کرکی او د سرحد پر سر باندې د دوی اختلافات موجود دي نو څنګه کېدای شي چې هم دغه اختلافات ته یو لار پیدا شي چې د دوو ملکونو د منلو وړ وي او دیوی خوانه وکړي شي چې د دوو ملکونو ترمنځ تګ راتک باندې ازادي ولګول شي آیا د سکیږي چې هم هغه د دوو ملکونو ترمنځ سرحد معلوم وي او هم تګ راتک آزاد وي ویزه پکې نه وي؟
زه فکر کوم چې ډیپلوماسي خدا دا چې کوم اولنی خبرې چې دا ول حل کړی شي دا تګ راتک خبرې حل کړی شي د افغانانو چې کوم نته مشکلات دي دا غي طرف ته توجه کړی شي د تجارت دي زیات کړی شي دا ویزو ول مسله دي ختم کړی شي دا د دغه چې کوم دی د سنټرل ایشیا ته د لارې ته شي افغانستان لپاره د امن کوشش دی وکړي شي د ډیورن کرخه خبرې وګړي خبرې دي د باندې سل کال کې چې پیسې رو نه شونه په دې حالاتو کې چې کلکیشن حالات دي ډیر زیات په دې کې دا هم مسله رو چې ټول زغت کر کوم چې دینه بس پیدا نه وي یو ځل چې افغانستان کې امن راشي ادارې په خپل دغه شي افغانان د خپل ملک کنټرول واخلي او امن راشي نو هغه نه پس بیا دا خبرې بیا په بای چې پاکستان او افغانستان کې ني او د ډیورن کرخه چې کوم نه مخکيو کې پاکستان دا وي چې دا یو مستقل کرخه دا او دا چې کوم نه افغانستان اوس په ری رسمي توګه باندې دانه دی ویری چې موږ دانه منو او خبره اتری یو زبل دی چې او هغه څه دغه څه کوي چې اوس پورې دغه څه کوم نه پر رسمي توګه هغه دانه دی ویری چې دا موږ نه منو دا د ته هغه خپل خپل قسم والا او خپل امیګریشن والا دغه هم هغه پولی باندې چې کوم نه افغانستان لګولې دي پاکستان هم لګولې دي هغه دی دا و چې دغه دا ثبوت دی چې افغانستان دا خبره عملاً منلې ده چې ډیورن کرخه چې کوم دا یو بین الاقوامي کرخه ده او دا موږ چې کوم نه پدې باندې به کوم دي دواړه منقوزه راځي وي زه فکر کوم چې اوس حالات نور ډېر خراب شوي دي نو اول چې کوم دا سمدستي خبري اولې د هغې فیصلې وشي د هغې نه پس بیا وروسته چې کوم دی ډیورنډ کرښه خبرې دا د آرام خبرې ادارو بیا وروسته کېدی شي
بالکل که چیرته د اوس دپاره رای چاره او یو څه وسنجول شي نو ستاسو په نظر یو خو ځایي چارواکو دا هم وویل چې پاکستان سفارت کولی شي چې د ویزو د ورکړې شمیره زیاته کړي یعنی د ورځې ډېرې ویزې ورکړي او بل دا چې په کابل کې د هند سفارت هم چې د هغوی خلکو ته دا سهولت برابر کړی دی چې یو کمپنۍ یا یو شرکت ته یې دغه په ټیکه ورکړی دی چې هغوی دا ویزې ویشي او اسانی راغلی ده په ویشلو کې د ویزې دغه کار د پاکستان سفارت هم کولی شي او کنه او کی کولی شي ولې تر اوسه نه دی کړی تاسو په نظر
زه خو هم چې بای چې وی تي ځکه چې دی په دې وجه باندې کې ویشي نه کوي چې دا کې خدا خو سینسیټیوټی لري او په دې کې د خپل افلانی خلک او د افلانی خلک دا خبره غلطه پدې ده چې اوس لکه د برتانیې د پاکستان ته کوم نه پښل کونه پاکستاني نه په برتانیې کې او هغه دلته کوم نه خلک ډیر راځي او هغه دلته دا شی چې کوم نه یو پرایویټ فرم ته ورکړې ده په اسلام آباد کې د سفارت پکې اس دغه نشته نو ټول خلک هغه ته کوم نه درخواستونه ورکي او هغه ته بیا نه هغه پاسپورتونه دوبۍ ته لاړ شي او په میاس کې دنه پښل ورته کې دنه به تر شي ویزه چالي ویزه ته نه لګېږي خو دا کار چې کوم نه پاکستان هم کولې شي په ډېر اسانه کولې شي سفارت والا به دې دغه نه خلاص شي روزانه چې کوم نه دا چې کوم واقعیت دی دې نه بخلاص شي بدنامۍ نه بخلاص شي هغه فرم چې کوم نه هغه به یو پرایویټ فرم هغه به چې کوم نه دې زموږه مسؤلیت په واخلي چې په دغه کې کوم نه په ورس کې 200 سرور 150 زر کیسمره ویزه پکاري یا په کیسمره ویزه زیاتې پکاري یا په خپل عمل زیاتې خپل صاحب زیاتې خپل وسایل زیاتې او زموږ کې داخله د پاکستان په ګټه د افغانستان په ګټه د ولس په ګټه ده
ډیره زیاته مننه خاغری رستم شاه مومن صاحب په خوانی پاکستاني سفارتکار چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شو یو خپل نظریات مو موږ سره شریک کړل ژوند یو سي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202050303
دا وی ای ډی ریډیو دا تاسو سره مغربله واشنگټن ډی سی نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې جو د افغانستان د ولسی جرګې یا د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر ښاغلی هلمند صاحب ته چې انجینیر صاحب هلمند د کابل نمون سره په رابطه کې دی او د غو نظر به هم واخلو انجینیر صاحب هلمند سړي مشه په خیر راغلی
تاسو سړي مشه سلامونه او پرځیان مې ومنئ او همدارنګ تاسو ته پونه او دونکو ته هم سلامونه او لورونه دلای کوم
سلامات اوسئ انجینیر صاحب تاسو به دا د نن په جلال آباد کې د غمیزي په اړه ورېدلې وی چې د پاکستان د ویزی د اخیستونکو په غنګونه کې یو شمیر اپنان مړ شوي دي او یو زیات شمیر هم ټپیان شوي دي نو په دې کې غواړو چې تاسو نظر واخلو تاسو د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر یاستئ په دې برخه کې د افغانستان حکومت ځایي چارواکي وایي چې د ویزو د ورکړې ستونزه هلته په دې زیاته چې ډېر متقاضیان زیات دي او دا چاره باید مرکزي حکومت د پاکستان سره حل کړي خو پاکستان سفارت بیان جاری کړی دی ویلي دي چې د دې ویزو د ورکړې انتظام د افغان چارواکو پورې اړه لري او سفارت په دې برخه کې یا قونسلګری په دې برخه کې کومه ونډه نه لري نو تاسو د نظر دغه مشکلات ولې پیدا کیږي او په دې برخه کې آیا پارلمان په خوا هم د پاکستان یا د افغانستان له چارواکو سره په دې برخه کې تماسونه نیولي او کنه
دقیقا تاسو په جریان کې یاست چې بدبختانه باید وایي د شلو کالونو څخه چې نړیوال زمونږ سره همکاري کوي مونږ نه یو توانیدلې خصوصا د تبابت په برخه کې چې خپل ادب دلته تبابت لاندې ونیسو نو دا به څوم ځل شي چې مونږ د افغانستان وزارت بهرنی چارو وزارت سره د موضوع شریکه کړی دا ځکه چې ټول زمونږ هغه ولایت چې سرحدي ولایتونه دي اکثریت غواړي چې د مسایته تداوی لپاره پاکستان ته لاړ شي، او همدارنګه زمونږ ډیری افغانان اوس هم په پاکستان کې مهاجرت شپې ورځې سبا کوي. بدبختانه باید ووایم چې پاکستان هم د ویزو ورکړنا یو سیاسي فشار راته جوړ کړی دی. هر وخت چې زمونږ د افغانستان د دولت روابط کې مشکلات راشي نو یو د دوی د سیاسي فشار نه همدغه ویزی دي چې مونږ ضرورت ورته لرو. افغانستان په غربت کې دي، په هغه سطحه مونږ نه یو پرمختللي شوي تر څو پورې چې موږ وتوانیږو چې خپل مهاجرینو ته د ژوند زمینه برابره کړو. یا حالات بحراني دي، جنگ دی، ویر دی او جبر دی په افغانستان کې. همدارنګه موږ ډیری مریضان هم د دې لپاره چې پاکستان زموږ ګاونډی ملک دی او هلته یو څه د افغانستان نه توابط په لوړه کچه دی، نو اقتصادي هم دی، نو هر وخت غواړي چې لاړ شي هلته خپل تداوی ترسره کړي. نو بارو بارو د بهرنیو چارو وزارت سره موږ دا خبره شریکه کړې ده او د دې لپاره پلان جوړ کړی دی، خو نه پوهیږم چې زموږ چارواکي خصوصا د بهرنیو چارو وزارت رهبری هم په نورو مسایلو بوخته ده او د خپلو ادبار غورنه د خپلو ادباو ارتقا ته ډېر وخت نه دی ورکړی چې دا موږ اول ضرورت دی. همدارنګه د پاکستان له خوانه هم هر وخت چې دلته کوم مشکل راشي د دوی فوکس یا ډېر په ویزو باندې وي چې موږ باندې ویزې بندوي او ویزو ورکړي مشکل کېږي. وروسته خو تجارت هم شروع دی کله چې د دوی په تیاره کې چې پی آی ای نوموي ټیکټ اخلي د ویزې فرصت ایجادېږي، او که همداسې ورځې په ورځ ورځ به ورته ماتل وي او ویزه به نه درکوي. دا وروسته کې یو اعلان هم وکړلو، یوه پالیسي جوړه کړله چې د ویزې ورکړه سهولتونه به ډېر ښه شي. خو نن موږ داسې یوه بحران څښتن شولو چې د دې لپاره چې زموږ وګړي زموږ ولسونه پاکستان ته یا د تداوی لپاره لاړ شي یا هلته کادبه وي د دې لپاره یا د درس لپاره لاړ شي، نو هغه و چې تاسو به یقینا لیدلې وي چې استیډیم ډک و، سم مدیریت نه و شوی، دا به نه وي خلاص شوی دي. موږ ډیری کورنۍ د غم په ټغر کې ناستې چې یو له خوانه د جنگ بدبختي ده، بل له خوانه د فقر بدبختي ده، او بل نه خوانه داسې مثلا یو ناڅاپه داسې بدبختي را جوړ شي.
ځینې کسان په سوشل میډیا باندې، ځینې څېړونکي، ځینې لیکوالان او ځینې فعالان دا خبرې هم نن سبا کوي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه د ډیورنډ کرخه چې ده، دا چې پاکستان په نظر دا یو رسمي سرحد دی، نو وای په دې باندې باید د ویزو بندیز باید لری شي، ویزی باید نیوی، د دواړو غواړو خلک باید په آزاد توګه یو بل خواته تګ راتګ وکړي. په دې برخه کې بیا پاکستان وایي چې چون دا یو رسمي سرحد دی باید ویزی ورکړي شي، او پرته له ویزی باید څوک تګ راتګ ونه شي کړی. نو په دغه نه خی دا سونز هم راولړ شي وی چې ګڼګونه ډیره شوی د خلکو. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ څه ډول حل لار تاسو لیدلی شئ دغه تګ راتګ سہولت ته؟
څنګه چې د ډیورنډ کرخه نه د پاکستان په خلکو دوی کېږي، هغه یو په تمامله نه ده، هغه ټول نړیوالو ته ثابته ده چې د ډیورنډ کرخه موضوع څه و. دا بل بحث دی، اما که دوی د اوس حالاتونه استفاده کوي دا ناممکنه ده چې اوس مثلا دوی د افغانستان د دې حالاتونه استفاده وکړي او دوی دا ثابته کړي چې د ډیورنډ کرخه یو سرحد دی. د دې د حل لاره کومه وایو چې موږ تا دا ورتګ مخکې هم د پاکستان سره ساده و، یعنی په تدګیرو تللی شو. موږ خپل مثلا د خوست ولایت یم، ډېر ساده تګ ورتګ و، خو د وروستیو ناخوالو، د وروستیو محدودیتونو چې هلته تروریزم دی، هلته د افغانستان د حکومت مخالفین دي، هلته مثلا د افغانستان اقتصادي ضعف دی، هلته مثلا د پاکستان هم دغه تاسو په شان یو غوښتنه ده یا یو څه دا فکر لري چې دا د ایران کرخه به غشي، د دې حالت داسې یو حالت ته راوستل. اوس که چېرې تاسو یوه طرحه د ویزو دپاره لوستي وي چې یوه نوې طرحه د ویزو دپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړه شوې ده چې هغه مریضانو ته په هماغه هغه کې په انټری کې ویزه ورکولی کېږي کله چې ور ورسېږي، او نور هم دلته سټوډنټ ویزه به هم د څو کالو دپاره وي، دغه دوی طرحه جوړه کړی و مغه طرحه که دوی پلی کی نو زه فکر کوم چې دغه مشکلات به حل شي.
انجینر صاحب هلمند په افغانستان او پاکستان ترمنځ زده ډیورنډ کرخه چې تاسو یاد کړل په دې باندې په دې تیرو وختو کې ویل کیږي چې هغه سیمونه یا اغزن تار غلول شوې دي او یا خندقونه شکول شوې دي، نو دغه په تاګراتک کې د تورخم دلار یا د سپین بولدک دلار یا د ویزو پاکستان کې غنګونه رامنځته شوې ده، څومره وجه تاسو دغه سرحدي دیوالونه یا سرحدي مزي تاسو غنئ؟
نه دا ورسته یو کې تاګراتک اندغه د بولدک او د ترخم بندر څخه وو. خوشبختانه چې وسوم یو تفاهم هم ترلاسه کړی دی د پاکستان سره چې تګوراتک بده غلام خان لاره هم وشي او هغه لاره هم نږدې چې ترانزیت شي. دا غرنتارونه چې غزول شوی دی دا هم یو قسم فشار دی، یو قسم فشار دی کچېر کې تاسو په دا سیمو کې بلد وای په داسې سیمو کې غرنتارونه غزول شوی دی چې کورونه دی خواوی او زمکه هغه خواوی یا زمکه هي خواوی کورونه دی خواوی، یعنی د توزا منولونو کورونه سره دیل شوی دی. نو دا هدي دوی به یو فشار وی یا به دوی یو معقول دلی داغه وی چې د تروریزم د دې مخه نیولې ده. نو کچیر کې مونږ امیخ فکر وکړو او جوړه مطالعه وکړو وایم چې اوسنۍ حالاتو کې به افغانستان یو څه مشکلات لري، مثلا زموږ حکومت ولی ثبات نه لري، ثابت نه ده، په منځ کې فرکسیون نه زیات دي، د سیمه استخباراتي کړي دلته تحقیق لیدي، خو کچېری کې وته ونیږي چې د سیمه استخباراتي کړي یا خلکو یو بیلانس رامنځته شي، یو مهراق ټکی رامنځته شي، تر څو پورې هغه ګټه چې اوس په غیر مشروع توګه سره کوي هغه ګټه تعریف شي، نو فکر کوم دغه موضوعات به ټول حل شي. نو دا ډیورن لاین باندې کا باس کو د دې صلاحیت اوس حالت کې نه پاکستان لري نه افغانستان لري، دغه د ټول افغانستان او د هغو افغانستان چې نیم شوی دی د هغې پریکړه ده چې دغه به ان شاء الله ورو ورو یو ځای ته رسیږي.
انجینر صاحب کبیر ته د جلال آباد غمیزی ته پام وکړو، دلته ویل کیږي چې په جلال آباد کې نن مونږه چې د ننګرهار د والی سره خبرې وکړې، هلته د پاکستان قونسلګری ویل دي چې مونږ د ورځې زر ویزی ورکولې شو، د غنه ډیر نه خو یې وکړل لیکونه یا درخواستونه د ویزی د پاره بيخي زیات دي. خبره دلته ده چې ولې دومره افغانان، ولې په دومره شمیر کې افغانان هر ورځ غواړي پاکستان ته ولاړ شي؟ نو څه داسې کمای په افغانستان کې شته، څه مشکلات شته چې هغه په داتي روشلو کالو کې چې په افغانستان کې بیا رغونه روانه ده هغه نه دی حل شوی، نه دی جوړ شوی، او خلک بیا هم دې ته محتاج دي چې ولاړ شي پاکستان ته؟
دقیقا دغه ځای پوښتنه ده. باید په روشلو کالو کې مونږ تر یو حد جوړ شوی وای چې دې ضرورتونه خپل افغانستان کې تر سره کیدای. بدبختانه وایم دا شلو کالو کې د افغانستان رهبری کم مدیریت مده کړی، یا دلته محدودیتونه زخت زیات وو. کله چې افغانستان ته د ولسواکي نظام راغلل نو تاسو ګجریان کې وای چې دلته زور او قدرت د خاص او افراد په لاس کې وو، د هغه افراد په لاس کې وو چې په بد ورځو کې، یعنی د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د سیستمو په نشتون کې دوی یو قوت ته رسیدلی وو، رهبری ته رسیدلی وو. نو همغه د دې عامل شولو چې هغه همکارۍ کې نړیوالو وکړلې او هغه څه چې موږ وختل شلو کالو کې نه دي د سره کړی. اوس تاسو ګورئ چې اوس هم هغه څوک چې همداسې په بد افغانستان په بد ورځو کې، یا په هغه وخت کې چې افغانستان کې انارشیزم وو، دوی د ټوپک په زور، دوی د کلاک په زور باندې رهبران شوی وو، نن هم همغه د دې موقع نه استفاده کوي، همداسې هیله لري، همداسې غوښتنه لري چې بیا هم داسې وخت راشي چې دوی مشران وي. تاسو به زموږ مشرانو بیانیه په اسلام آباد کې او د نورو ځایو کې اوریدلې وي چې حتی په نړیوالو باندې غږ کوي چې د افغانستان د حکومت ملاتړ یا د افغانستان د حکومت ملاتړ مه کوي. اوس مونږ یو هیله لرو چې مونږ یو څه شفافیت ته روان یو، اوس مونږ هیله لرو چې واقعا ورو ورو ورتیا ته ځي واقعا نفوذ ته ځي. نو دغه بدبختۍ به چې مونږ نه یو توانېدلی. نن مونږ ډېر جزوي مریضان هم په افغانستان کې نشو تداوي کولای. نن زمونږ تعلیمي سیستم کچه هم ښه دی، خو هیله لرو چې لا ښه شي. تعلیم ته ګاونډیو ته یا اروپایي ملکو ته ځو. زمونږ اوس هم په فکر کم ډېر زیات کډوال، ډېر زیات مهاجرین پاکستان کې پراته دي، چې هم دلته دي هم هلته دي. نو دغه وروسته د کرونا نه د ویزو سیستم بند وو، دلته ډېر خلک چې کارونه یو، ډېر خلک چې دلته یې پاکستان کې غوښت مریضان ته دوي کې. نو دا علت دی چې نن د قدرت کې زر ویزې دوی شو کوي، او زمونږ ضرورت فکر کم چې تر 5000 هم زیات دی. اتمان مثلا تر کې مونږ هم سټیل یو، چې مونږ هم باید کار کړی وای. اما دا سټیل ته په دمانند دی چې مونږ د دې ویزو په سر باندې یو لاس افغانان د لاس ورکو. بدبختانه زمونږ د نګرهار حکومت ولی به هم ضعیفه وي، دا مدیریت نه دی کړی، او دغه هم د سنوي د ډیر صفاف دی او ډیر پاک دی، خو زیاتره هغه په مشکلات پروند فارات او اداره باندې راچو.
انجینر صاحب، موږ مخکې د ننګرهار لوالي ښاغلي ضیاءالحق مرخیل صاحب سره خبرې وکړې، او اوریدونکو به اوریدلی وي هغه خپل هغه وضاحت ورکړ. خو راځو بلې خبرې ته، چې په عمومي صورت تاسو هم د ټکو ته اشاره وکړه، مختلفو کمیو ته چې په افغانستان کې موجود دي. خو نن هغه افغان چې خپل قریب یا خپلوانې د نن په غمیزه کې مړ شوی دی، او د پښو لاندې شوی دی، او دا مړې کور ته وروسل کیږي، د دې غمیزې مسؤلیت یا ذمہواری د چا په غاړه ده؟
د دې غمیزې واقعي مسؤلیت د هر افغان په غاړه ده. د دې غمیزې مسؤلیت اول زما په غاړه ده، بیا د حکومت ولې په غاړه ده، بیا د ننګرهار ادارې په غاړه ده. مونږ پاکستان څخه پیژنو، مونږ په هیغو چې دوی د دې مسایلو نه سیاسی ګټه پورته کوي. نو موږ مسؤل یو چې باید مدیریت ترلاسه کړو، باید یو څه مدیریت پیدا کړو. خو بدبختانه چې محدودیتونه زیات دي، داخل کې موږ د بهر نه زیات محدودیتونه لرو. هر وګړی یو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې مخکې یو قوت کې وو، اوس په اوس حالت کې هم غواړي چې په هغه تیره، په هغه فکر، په هغه ایدیالوژي بیا هم قوت ولري، چې دا غمیزې، دا مشکلات اکثریت د دوی نه راپیښیږي.
ډیر مننه سلامات سید. افغانستان په پارلمان کې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر ښاغلی انجینیر هلمند صاحب چې زموږ سره مرکې ته حاضر شوی او خپل نظریات مولو موږ سره شریک کړل، په دې هیله چې دغه غمیزي چې نن موږ ور باندې دغه پروګرام جوړ کړی دی او خبرې کوو، دا غمیزي په آینده کې تکرار نشي.
مننه، خوشاله اوسې. موږ هم په دې هیله یو چې یو آزاد آباد افغانستان ولرو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وا زموږ د هلووی دروانو چارو د نن ورځې خبرونه چې تاسو واوریدله. په څو شیبو کې به زموږ خبري خبرونه پیل شي، چې په هغه کې به د ورځې تازه رپورټونه او خبرونه تاسو زما همکار وړاندې کړي. نو تر بیا چې تاسو خدمت ته حاضرې یو، تاسو په پاک خدای سپارو. الله مو مل شه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو، السلام علیکم. دا وایس اف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شورو ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا جیو ریڈیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی وقشه د تازه او مهمو خبرونو سره ټکوته. په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو 13 ورځ په کراچۍ کې د پوز لخوا د مخالفه سیاسي مشر کیپټن صفدر د نیولو او د پولیسو د مشر د کورنا په ګیرا چولو سخت برګون خوتله او د حکومت نه دغه پیخو د پلاتنو غوښتنه کړې ده او د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د څار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف نن دو ورځې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان څارنه کیږي چې ورته ورکړل شو ویش نوکټو باندې څومره عمل کړي چېونکی وايي پاکستان په دغه ویش لارښوونو پورا عمل نه دی کړی او کې دی شي چې د اف ای ٹی ایف د خړ لیست نه بهر ونوزي او په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوی مشر نادر نادری ویلي دواړه ډلو د مذاکراتو جاری ساتلو باندې ټینګار کړي او زیاتوي ډیر زر به د خبرو د لارې خندان اوار کړل شي او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو تیر ورځ په کراچۍ کې د فوز لخوا د مسلم لیگ نون د مشر کیپټن صفدر دنیولو او د پولیس د مشر د کورنا په ګیرا چولو سخت برګون خوتلې او د حکومت نه دغه پیښو د پلاتونو غوښتنه کړې دي په پاکستان کې د مخالفه ګوندونو د اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی په پاکستان کې د ادارو په ضد نه دي خو کله چې ملکی ادارې د خپل حد نه بهر اوزي نو په ضد به اولسی کرکا روچتيږي د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او په خواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د ولسی استونزو دا وارولو په ځای د خپل سیاسي مخالفینو په ضد اخته دي په کراچۍ کې تیر ورځ د سین صوبې د پولیسو د مشر د کور نه پوز د ګيري اچولو په ضد مخالفه سیاسي ګوندونو سخت نیوکه کړې دي چې پوز د خپل ټاکل شوی اختیار نه تیرې کړي دي د پاکستان پوز ویلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سمدستي ډول د کراچۍ د پیخي نوټس اخیسته او د کراچۍ کور کمانډر ته د پیخي د پلاتنې کولو ویلي اخوا د غیر قانونا پیسو لیګلو را لیګلو د څار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف نن دو ورځې غونډه کوي چې پکې بعد پاکستان سارنه کیږي چې ورته په ورکړل شو ویش لارخونو باندې په څومره عمل کړی دی سرونکو وايي پاکستان په دغه لارخونو پوره عمل نه دی کړی او کې دی چې د اف ای ٹی ایف د خړ لیست نه بهر ونوزي رپورټونه وايي پاکستان په د لړکی خپل رسمي تیاری نیولې دی او اف ای ٹی ایف یې خبر کړی چې د دوی په ویش غوښتنو کې په یویشت عمل کړي پاکستان د اف ای ٹی ایف لخوا د کال 2013 د جون د میاشتې راسي په خړ لیست کې دی او څېړونکو وایي چې په دغه لیست کې پاتې شو نو اقتصاد به نور هم پریوزي او د صحت ادارو شمیرې ښایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د خورېدو کچه مخ په بره تللې ده او په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس شپږ سوه شپېته نوي پیښې رامنځته شوې او نور لس کسان په دې وایرس مړ شوی دي په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوی مشر نادر نادری ویلي دواړه ډلو د مذاکراتو جاری ساتلو باندې ټینګار کړي او ویلي دي چې ډیر زر به د خبرو د لارې خندان اوار کړل شي د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو د تماس ډلو ترمنس تیر ماخام یو بل ناست هم شوی ده خو څه خاص پرمختګ پکې نه دریدل شوی د افغان مرکزی پلاوی غړي ډاکټر رسول طالب ویلي د اختلافي موضوعاتو د زر تر زر حل کولو د پاره شپږ کسيزه ډلې جوړې کړې دي او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پاکستان د ویزه د اخیستو په وخت په ګڼه ګڼه کې د ټیل جوړېدو له عمله 15 کسان مړ شوي دي چې یو لس پکې خزي دي په دغه پیښه کې 12 خزي جوړل شوي هم دي په افغانستان کې په کابل جلال آباد او مزار شریف کې د پاکستان ویزه ورکول کیږي او تل د ویزو په ورکولو کې د بد انتظامي شکایتونه مخې ته راځي اخوا د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان شمال ختیځ تخار ولایت کې د طالبانو په یو بریټ کې سلور دیش امنیتي عسكر او دیش طالبان وجل شوي په تخار کې لدې جګړې وړاندې په هلمند کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت نښتي شوې دي چې د سلګونو طالبانو او امنیتي سرتیرو د وجل کېدو اطلاعات پکې مخې ته راغلي په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکای د مالی لګښتونو د څار ادارې سیګار د نه پورس په خپل تازه راپورټ کې ویلي د واک اختیار د غلط استعمال درغلي او زیاله عمل په افغانستان کې امریکای ته د کال 2002 راهسي د 19 ارب ډالرو نقصان رسیدلې ده راپورټ وايي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکوري دوه راهسي د امریکای کانګرس د افغانستان لپاره 122 ارب ډالر منزور کړی دي د وایس اف امریکا ریپورت وايي د افغانستان په جنگ کې تر اوسه د سلی رښتوا نه زیات امریکایي عسكر وجل شوی او امریکای په افغانستان کې تقریبا یو کرب یا ټریلیون ډالر مصرف کړی دی او د امریکا تر څنګ په یورپی هوادونو کې د جمی د موسم د پیل کېدو سره سم یو ځل بیا په لویه کچه د کورونا کیسونه زیات شوی او مطبوعات وایي چې د امریکا زیاتره ریاستونو کې بندیزونه یو ځل بیا زیات شوی دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه د نهه په ورځ امریکا کې د شپېته زرو نه زیات نوی د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو